سموک راغله آزادۍ رادیو اوري د مازیګر څلور بجې دي قدر من اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې د روانو چارو په اړه راپورونه لرو او همدارس د آزادۍ رادیو اونیس پروگرام خبريږي خو له هر سمخ کې پام کړی د دې سات خبرونو ته داسې مهال چې په افغانستان کې د خځو او نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګیدلې نن نړیوال د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو او خځو د ونډې ورځ لمانځي د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار پر ایکس شبکې لیکلي چې خځې د نړیوالې ساينسي ټولنې له دریو یوازې یوه برخه جوړوي او په دې برخه کې ونډه او بودیجه کمه ده. انټونیو ګوتیرش د هر نجلۍ او خځې پر ملاتړ هم ټینګار کړی څو د په وینا وکولی شي خپلې وړتیاوې لوړې کړي. د طالبانو حکومت د نورې نړۍ برعکس په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې او د نجونو پوهنتونونه تړلي دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومر سهیدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ژر پیل شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړي پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی چې دا سرحدي پلان په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیرونی د افغانستان په پوله کې د دیوال د جوړولو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړل او ویل چې د دیوال جوړولو او د پوله بندولو ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی پرون سلګون افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. د وزارت نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې 903 افغانان د اسلام کلا بندر لاره هیواد ته راستانه شوی. پرون ایرانی رسنیو د خپل هیواد د رضوی خراسان ولایت د پولیساتی ځواک د قومندان مجید شجاع قول ویلی چې په 15 ورځو کې 40 افغان کډوال په دې ولایت کې نیول شوی او افغانستان ته استول شوی دی. ایران وایي چې په دې هیواد کې تر 15 میلیون ډیر افغان کډوال میشتي چې اکثر قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د 8 د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان لمخې د پارلمان له 204 شپېتو څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلي. ویل کېږي چې د خپلواکو کاندیدانو په منځ کې 2 نوي د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند پورې تړلي دي. له تحریک انصاف وروسته ډیری څوکۍ د نواز شریف مسلم لیگ ګوند ګټلي. د مسلم لیگ نون ګوند 15 او ورپسې پیپل ګوند 45 څوکۍ خپلې کړي. همدارز متحده قومي غورځنګ 10، جمعیت علمای اسلام او د مسلم لیگ قاف هر یو 3 او د استحکام پاکستان ګوند 2 څوکۍ ګټلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې لرفه ښاره د ملکي وګړو خوندي وتلو ته لاره هواروي. په رفح کې د حماس د سختریزې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د اسرائیل پلان اندېښنې پارولې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د غزې له 2,300,000 نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي. د اسرائیلو صدر اعظم په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه په رفح کې د حماس پر ضد د اسرائیلو د عملیاتو د پراخولو په اړه پر خپلې پرېکړې ټینګار وکړ خو ویل چې ملکیانو ته به د خوندي وتلو لاره هواره کړي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دوهمه یورزنی سیالي روانه ده. په چا د سریلانکا لوبډلې وګټله او د توپو هنې پریکړه یې وکړه. د لوبډلې تر دې دمه په 15 اوور کې 104 منډې کړې او 4 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه کوربه سریلانکا د 240 منډو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې سریلانکا د 302 منډو هدف ټاکلی و چې افغانستان په ځواب کې د محمد نبی او عظمت الله عمرزی د سلیزو پر مټ 309 منډې وکړې. د ویلو ده چې د ورځنیو سیالیو دا لوب لړۍ به د فبروري په 14 نیټه بشپړه شي. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه په دې پسې 2 3 او 3 اووریزې سیالۍ هم وکړي. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وابوري چې طالبانو د زده کړې د برخې د دریو فعالانو نیول تایید کړي دي خو وایي چې دوی له قانون څخه سرغړونه کړې وه.
منیجه صدقه صرف به جور
منیجه صدقه یوازی دی خپل او دی افغان میرمنو دی کار از دکری و ازاده حق لپاره دی عدالت اختنی لاملانی ول شوی.
ایران لده هواده ده شل زرونه دی زیادو به اسناد افغانانو دی اصطلاح خبر ورکره په نورو موضوعاتو کې. نن په ساینس کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. دې موضوع ته کتنه کوو، د پاکستان د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال درکوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې له خوست ښاره تر درګي ښارګوټي پورې د وارداتي برېښنا د غځولو کار پیل شو.
ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغوله شي، په تڼۍ کې نیرې منطقې ته وزغوله شي، باید تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغوله شي، دا مې غوښتنه ده.
نور مطلب او په دوهمه نیمای کې د اوومې ورځې 19 پروګرام خپریږي، او ردو تیر سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته، د طالبانو حکومت د یوې معترضې میرمنې او د زده کړو د برخې د دریو فعالانو نیول پرون تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ادعا کړې چې منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان په دې خاطر نیول شوي چې له قانون څخه یې سرغړونه کړې. خو د نیول شویو فعالانو کورنۍ او نږدې ملګري وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان او نورو نړیوالو سازمانونو بیا بیا د طالبانو له حکومت نه د دې فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
د طالبانو حکومت د معترض میرمنې منیجه صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول تایید کړل. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د نیول شویو فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې ادا کړې چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ یاد کسان د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دوی د شریعت او قانون خلاف کوم کړنو له امله نیول شوي، او نه یې هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو. د زده کړې برخې فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 12مه په کابل کې ونیول شول. د دوی له نږدې خپلوانو بیا او کس چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد وپېژندل شي، د طالبانو حکومت د وینا د اردوي وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی ترسره کړی. هغه په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، د طالبانو حکومت د خپل عمل د توجیه لپاره د دوی نیولو ته بیلابیلې پلمې جوړوي څو د نړیوالو په سترګو خاورې وشیندي، خو دا حقیقت نه لري ځکه دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی. د تولونیو سره په لمه خې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي هیڅوک حق نه لري چې د اسلامي شریعت او د هیواد د قوانینو خلاف عمل ترسره کړي. هڅه مو کړه ذبیح الله مجاهد د دې په اړه چې ګواکې د افغان میرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقي هم د غیر شرعي او قانوني فعالیتونو له امله نیول شوی. د نوموړي کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانه د اداره دوي او وایي هغه د خپل حقونو په خاطر د مبارزې له امله نیول شوی. نوموړي زیاته کړه
منیجه صدیقي صرف به جرم دادخواهی برای حق خود
منیجه صدیقي یوازې د خپل او د افغان میرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې. دا د طالبانو توجیه ده چې دا د شریعت او دین خلاف و، خو هیڅ کله کار زده کړه او پوهاوی د دین خلاف کار نه دی.
نو حق درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستن.
د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه. د یادونه ده چې د بښنې نړیوال سازمان مخکې په یو لیک کې چې د طالبانو حکومت استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته یې لیږلی و، او دغه شان څو ځلې په خپله اکس پاڼه د منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې او شمېر فعالان او معترضې میرمنې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې یې بېرته خوشي کړي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت تایید کړی چې منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د زده کړې د برخې درې فعالان نیول شوي دي، او دلیل دا دی چې د طالبانو د حکومت د ویان په وینا دوی له قانون څخه سرغړونه کړې. ولی طالبانو د پخوا برعکس دا ځل د دې فعالانو نیول تایید کړي او آیا دا تم شته چې د تعلیم په ګډون د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو پالیسی به بدله شوی وي؟ په دې اړه د بحث لپاره د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال را سره ده. میرمن حقپال، سلام. پخوا به طالبانو د هغو فعالانو په اړه چې نیول به یې تقریبا هیڅ نه ویل او خلک به یوازې هغه مهال خبرېدل چې دوی به نیول شوي کسان خوشې کړل. د منیژې صدیقي او د دوو نورو نارینه فعالانو قضیه ولې دا ځل دوی تایید کړه؟
سلامونه تکل سید، تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. طالبانو په دې تایید کړی ده چې دوی پیږي چې ټول دنیا په دې باندې خبر شو، خلک خبر شو، او په څنګ کې یې پخوا هم دوی هغه کسان چې دوی غیر قانوني نیولي ول د هغې د نیولو څخه انکار کوه. لکه ډېر یو مهمه بېلګه یې دا د پریاني نیول و چې هغه خپل ویډیو یې نشر کړل او دوی طالبان او ټول به ویل چې دوی سختګي دا کار کړی دی. او بالاخره بیا موږ ولیدل چې کله متقی په ناروی کې وو بالاخره دوی زنګ واخه او دا خبره یې تایید کړه. نو دې لپاره دوی پوهېږي چې اوس دا خبره ډېر معمول شوې ده د دوی په رژیم کې، او خلک په دې باندې پوهېږي چې هغه کسان چې د خپل د حقونو دپاره کار کوي، که ښځې دي که نارینه دي، هغوی د طالبانو لخوا غیر قانوني توګه نیول کېږي او دا خبره پټه نه پاتې کېږي. نو دا وي
مننه. طالبان حکومت لډیرو حادثو سره سره تروسه پوری دوی پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. د نړیوال ټولنې لخوا او د نړیوال ټولنې لخوا هم فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي. څو وخت توقع لرلی شي افغانان چې یعنی په لنډه موده کې په لرې راتلونکي کې چې د دوی پالیسۍ به بالاخره د ښځو په برخه کې بدل شي او څه بدلون به راشي؟
زه فکر کوم که تاسو ډېر ژور کتنه وکړئ د طالبانو ایدیولوژي ته، خصوصا د دوی د قضیو القضات هغه کتاب چې دوی لیکلی دی او په هغه کې ډېر په منظم توګه دوی خپل ایدیولوژي او د ښځو رول او حتی د سیاست او د قدرت او د ټولنې ترمنځ دغه اړیکې چې دوی کله څیري او وایي، دوی په کتنو کې په ایدیولوژي کې زه تغییر نه بولم تر هغه پورې چې دوی دا نه وایم چې یو بېخي نوی نسل راشي او لکه د حکیم حقانی په څیر نور چیرې تاثیر ګذار او نفوذ ونه لري، شاید یو تغییر راشي. که دوی چیرې په همدغه توګه باندې چې دوی ډېر منظم او منسجم سره او متحدانه کار کوي، زه فکر ونه کوم چې د دوی په پالیسي ګانو کې تغییر راشي د ښځو په حقله. او په څنګ کې د دوی هغه عمومي او وسیع پالیسي د ترهګرۍ او خصوصا د یو 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 د بند ټولنه چې په هغه کې آزادګان باید نه وي، که هغه سی یو ستراتیژي تاسو ولري، نو هغه ستراتیژي خپل په تضاد کې ده د اساسي حقونو، د ازادۍ، د بشري حقونو. ځکه چې که تاسو په هغه ټولنه کې هر څومره چې تاسو بشري حقونه د خلکو سرکوبوي، خصوصا د ښځو حقونه سرکوبوي، هغه ټولنه ترهګرۍ ته نور هم آماده وي. او د دې زاویې څخه وګورئ، زه تغییر نه بود. او بیا کچیر دلته د خلک او یا د وختونو درک وکړي د دنیا چې ټولنه، اوسنۍ ټولنه، د افغانستان ټولنه او دنیا به یو نوې ټولنه ده او مجبور دي چې
همدا د دنیا مقایسه هم غواړم. میرمن حقپال، تاسو د ایدیالوژي یادونه وکړه. همدغه ایدیالوژي په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم شته. لاند په گاونډي ایران کې هم د همدغه ایدیالوژي لارویان او پلویان په واک دي، واکمن دي. خو د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې دغه پالیسی چې طالبان یې لري دوی نه لري. یعنی څه شی دوی بیلوي د نورې نړۍ له ملایانو نه یا له روحانیونو نه؟ هغه د دوی فاصل حدود کوم دي؟ کوم شی دوی متمایز کوي له هغو نه؟
بله دقیقا. اصلا دیر مشترک نقاط لري دوی د نورو افادګر او یا زوایم چې بنیا اسلام اسلامستان ورته نو هم دوی سره ځکه چې دوی دغه تفسیر د اسلام ډیر لري د نورو ګروپونو نه. اوس تاسو وګورئ په پاکستان کې انتخابات وشو، مولانا فضل الرحمن وایي چې د دوی معنوي پلار دی، خو هغه ځي په دیموکراسۍ باندې باور لري، هغه ځي انتخابات کې اشتراک کوي. هغه نه صرف دا چې انتخابات کې اشتراک کوي، د ښځو د حقونو په اړه دغه برداشت بیخي متفاوت دی د دوی برداشت څخه. همداسې د ایران کې، هغه ایران کې هغه یو څه ازادګانې ورکړي دي ښځو ته، هغه د دوی حاکمیت یو څه دوام لري تقریبا څلوېښت کاله کېږي. او د طالبانو د فکر کوم چې دوی مشکل په دې کې ده چې دوی په حقانی مدرسو کې چې کله روزل شوي دي، د دوی هغه لیرلوده د دنیا یا جهاندینی ډېر محدوده پاتې شوې ده یو خبره. او دا یا که دا پاتې شوي نه وي، فکر کوم چې دا یو ډېر ستراتیژیک پلان دوی ته ورکړ شوی دی د دښمنانو لخوا، چې باید د افغانستان ټولنه، د افغانستان تاریخ، د افغانستان ان او د افغانستان خلک باید وځپل شي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته.
ایرانی چارواکو اوس له دې هیواد د څه باندې 60,000 بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی. ځینو رسنیو د رضوی خراسان ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې د کډوال د سلواکې د میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې ایستل شوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
لا گاونډیو هیوادونو څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغي میشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څباندې 40,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبري اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لارې ایستل شوی او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوی دی. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران ایستل شوی د دغه هیواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکاری له امله ایران ته تللی و، خو له بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکاره شول. د دوی لړلې محمد حسن ازادي راډیو ته وویل له یو کال راهیسې په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوختو او دوه اونۍ مخکې د ایرانی پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هیواد وی ایستل شو.
موږ په شهریار کې له هغه ځایا له پولی واړه ول شو. اصفهان څخه مو د سرشمیرنې فرمې اخیستې او په شهریار کې ونه منل شو. د شپې 12 بجې موږ له پولی واړه ول نه ته نه.
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دي او نه پوهیږي چې څنګه د خپل شپږ کسیزې کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې ورستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته ویل
بلې ما ایران بودیم.
زه په ایران کې هم 60 ورځې کېږي چې له دغه هیواد وایستل شوم. د شپې و بجاو 2 دقیقې وې چې پولیس راغلل، له کړکۍ مې ځان وغورځاو او وتښتیدم، خو بل اخر یې ونیولم. هغه زه ووهلم او څه پیسې چې را سره وي راڅخه واخیستلې. کله چې زه افغانستان ته ورسېدم هیڅ مې هم نه درلوده.
خو افغانستان شریم چې هم نداشتیم.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړه چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې له دې وروسته له ایران څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه، بیکاري او بېوزلي بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
د ازادي رادیو خبرونه اوري. مخکله دی چې د تحریک انصاف ګوند د پاکستان د جمعې د ورځې د عامو انتخاباتو د پایلو په اعلان کې د ځانډ پر ضد مظاهرې وکړي. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نتایج اعلان کړل. د اعلان شویو نتایجو په اساس تر ټولو ډېرې چوکۍ د عمران خان پلویانو ګټلې دي. په بلې خوانه د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو د پاکستان په عامو انتخاباتو کې په درغلیو اندېښنه شولې ده. دوی د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت غوښتي چې د دغو تورونو تر پوره څېړل کېدو پورې د پاکستان د انتخاباتو پایلې ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون نن د انتخاباتو پایلې اعلان کړې چې پر اساس آزاد کاندیدان چې ویل کېږي اکثره یې د تحریک انصاف غړي دي ډېرې چوکۍ ګټلې دي. پرون د دغه ګوند یو مشر هم از هر ویلی و چې کترننه د انتخاباتو پایلې اعلان نشي پلویان به نن یک شنبه په ټول پاکستان کې مظاهره وکړي. د کانګرس د استازو جرګې غړي سمرلی پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې په انتخاباتو کې د پاکستان د پوسټ د لاسوهنو شواهدو اندیشمنه کړي ده. دی ویلی امریکا باید دا یقیني کړي چې د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ ده او اجازه نه ورکوي چې دولتي فشار د خلکو ژغ غلای کړي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سوزا وایل پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو په اړه دی پلټنی وشي او اوس هغه وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه د پاکستان له خلکو سره ودریږي. دی ټینګار کړی چې امریکا تر هغو په پاکستان کې کوم حکومت منلی نشي چې د ولسواکۍ پر اساس نه وي راغلی. د کالیفورنیا ایالت استازي روحیت کهنه هم ویلي چې د پاکستان اکثریت خلکو عمران خان ته رایه ورکړي او داسې ښکاري چې اکثریت غواړي چې نوموړی بیا صدر اعظم شي. د پیوی ویډیوی پیغام کې ویلي چې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې امریکا په پاکستان کې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې قانوني مشروعیت نه لري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان شویو نتیجو پر اساس په ملي جرګه کې د عمران خان د پلویانو چوکۍ ډېرې دي، خو داسې نه ښکاري چې د حکومت د جوړولو لپاره کافي وي. د کانګرس یوې بلې غړې شیلا جاکسن ویلي باید د پاکستان په انتخاباتو کې دغه هیواد د ولسم رغ واورېدل شي. دې زیاته کړې د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو د شفافیت لپاره پکار ده چې انتخاباتي څارونکو او د پاکستان متحدانو ته اجازه ورکړل شي چې د دې هدف لپاره کار وکړي. په استازو جرګه کې د نیوادا ایالت غړي سوزي لی ویلي چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت له دې غوښتنې سره د نظر یووالی لري چې د پاکستان په انتخاباتو کې باید درغلی وڅېړل شي. امریکا، اروپایي اتحادیه او برېټانیا د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر تورونو اندېښنه ښولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماتیو میلر ویلي و چې باید د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلی د ادعاو په اړه بشپړه پلټنه وشي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتو د رونوالي په اړه د نړیوالې ټولنې نیوکې رد کړې او ویل چې دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په انتخاباتو کې ستونزې او د رایو په شمیرلو کې جنجالونه د الکترونیکی وسایلو د نشټوالي له کبله بللې او ویلي چې تر انتخاباتو مخکې له ماشینونو څخه د کار اخیستو په اړه په لسګونو ځلې یادونه کړې وه.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو چې دا اوس هم په همدغه چپو کې یو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشتو مترو خبرېږي او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي د ازادي رادیو خبرونه ډېرې صفا او په ښه کیفیت سره اوریدلی شي. ازادي رادیو څلورویشت ساعته خبرونه کوي. اوس هم ورزو د دې خبرونې وروستي راپور ته مخکې لدی چې په دوهم نیمای کې د اونۍ مهمو پیښو ته په اوومه ورځ پروګرام کې کتنه وکړو. نن د فبروري 11 په علم کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ علم ته د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج په هدف نومولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او همداراز د نجونو لپاره پوهنتونونه او د زده کړو نور تعلیمي مرکزونه بند کړي دي. یو شمیر افغان ښځو او نجونو په علم کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په پار ویلي دا محرومیت ډیر دردونکی دی او اوس د دوی یوازینۍ هیله د ټولو نجونو پر مخ د زده کړو د تړلو دروازو خلاصېدل دي.
نن د فبروري 11 په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یاده برخه کې د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللای دی. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې که ښځې علم ته ډیره لاسرسي ولري نو په څېړنو کې به تنوع رامنځته شي او په پایله کې به نوي لیدلوري او خلاقیت رامنځته شي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ ښځې او نجونې علم او ټکنالوژي کې مهم رول لوبوي او دې برخه کې د هغوی ګډون باید پیاوړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.3% څېړونکې ښځې دي او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو څخه یوازې یوه ښځه ده. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د علومو د ملي اکاډمۍ یوازې 12% غړې ښځې دي. ملګري ملتونه زیاتوي که څه هم ښځینه څېړونکو ته د دوی د نارینه همکارانو په پرتله څېړنیز لګښتونه لږ ورکول کیږي، خو د 2013 کال د ډسمبر په 10 د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پراختیا لپاره د علم ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړ چې علم او ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسي د ښځو پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د هر ډول تعلیم او علومو له زده کولو بې برخې دي. د دوی له ډلې مهرما وایي د 12 ټولګي زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت هغه او تر شپږم ټولګي پورته نور نجونې ښوونځي ته لتلو را وګرځولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د علم په برخه کې خپلې هیلې زنده کړې دي.
ما که تعلیم کنه نتونم چیرې
زه چې درس نشم ویلی څنګه به خپل هیلو ته ورسیږم؟ کله چې زه پوښوم چې زه نور درس نشم ویلی، دا په دې معنی ده چې زه نور نشم کولی هیلی ولرم. ډیر د بیوسۍ احساس می وکړ. زه نور نشم کولی چې هیله وکړم او هیله می پوره شي.
هدف مند او پاریسا دو هغه زده کوونکي دي چې د طالبانو د حکومت لخوا زده کړو راګرځول شوی هم ورته کیسه لري.
اوس مهال وضعیت خراب دی، ځکه له بده مرغه موږ له څه مودې راهیسې له زده کړو لرې یو. وضعیت ښه او خوندور نه دی او له بده مرغه شاوخوا یو کال کېږي چې موږ له پوهنتون څخه هم لرې یو او دا راته ډېره خواشینوونکې ده.
دورستیم و برمویی بسیار آزارده کننده و پناه امید کننده هست.
لدی سره چې دوی ټولې دروازې او کاربرونه او پوهنتونونه تړلي، آن د ښځو په جامو کې کار شته. دا د خواشینۍ وړ ده چې هیڅ ښځه په هیڅ حالت کې پوهنتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د دې اندېښنې لامل شوی چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو علمي او تخصصي برخو کې د ښځینه بشري ځواک له کمښت سره مخ شي. د کابل د طبي پوهنتون استاد ډاکټر فرید آزادی رادیو ته وویل چې د ښځو او نجونو له زده کړې پرته به ټولنه متحرکه نه شي. د طالبانو له دویمې واکمنۍ مخکې په تیرو 2 لسیزو کې ډېرې ښځې او نجونې وتوانېدې چې د افغانستان له ښوونځیو معتبرو نړیوالو پوهنتونونو ته ولاړې شي او ښې علمي او مسلکي درجې ترلاسه کړي. له دغو ښځو او نجونو څخه ځینې بیا ډېر پخوا نورو هیوادونو ته تللې دي. د دوی له ډلې یوه شکردوخت جعفري ده چې بلې دوه اختراګانې یې له اروپایي ټولنې سره ثبت کړي. نوموړې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سرطان د وړانګو د سنجولو لپاره یې یوه آله جوړه کړې چې دوهمه اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. دغه شان په کور دننه هم د جمهوري نظام پر مهال افغان نجونو د ساینس علومو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغان نجونو روباټیک ټیم یې یوه ښه بېلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې 2 ځلې ښه مقامونه وګټل. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په افغانستان کې له سلګونو زره ښځو او نجونو څخه د زده کړې او تحصیل فرصتونه اخیستي او په کور ناستې دي.
تا
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. وخت د مازیګر 4 بجې او 1:30 دقیقې دی. قدر منوریدونکو په دوهمنی مای کې د 10